انکه سهار ات بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګهو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږ میاشتې سره طالبان لخوا بند شوې ده. طالبان د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د وقت له بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی وای نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړی جوپه روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هر ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لارې تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک مدني ډبري بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په کوربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د ورستی برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خبراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسي ته د بي ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بي پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه او نیابتي ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته باندې شپېته میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرسته شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي.
موسیقی
ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواک ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکټران وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د سفیر الله ستانګ زی پرپورت کوي.
ملګرو ملتونو ویلي ورسته سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو لکه مخت سره مخ دی او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیر یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د ورستیو شمیرو لمخې لک تر لګه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړي. دبليو اف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي خو بیا هم د مرستې کافي نه دي ځکه د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې له هر 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوار ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوار ځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډیره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکټران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوار ځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومان ته د ترکاری شروع یاد سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغه ته بخور ورکړي دغه څخه شروع جوړ کو هغه کچيري ورته ورکو زمطمئنه ما چې خورځوکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذی یا په خورځوکۍ باندې نوښته کیږي.
دبليو اف پی ویلي د دوی مرستندویانو لڅ باندې 2.5 لک خورځوکو ماشومان او 200 او 1000 خورځوکو میندوار او هغه خلک سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندۍ بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خورځوکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 1 لک ماشومان او 2.5 لک خزو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړی او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو 3 ورځنی سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو دریزونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواښي، د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل 23 او سبا هم لړپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبره د سوداګرۍ اوسنۍ کچا د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به 100 میلیارډ ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهد دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې 3 میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترنګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پلوټ الوتکو حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې 2 ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي خپل ژوند څخه شکایت کوي وایي
د افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ زما 20 کال ټول ابس لاره اوس په دینه باد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کال باغی کې خاري کوم یا شل کال تر څو زه ډیر خوشاله تا شم باغی کې دا ډیر زورم کې ده
شی مستر دوستر گوتا ار خوا ور پسی وګورم نګورم هاغا دتا دنیا ور پسی وګورم نګورم هاغا دتا دنیا ور پسی وګورم
هنرمندان وایي چې د طالبان حکومت کې له نور ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر زوروي
زدا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي وای کاروبار د نشته د چشه نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه ته چشه بیا به زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته کته هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
ام دمو وسو چېرو ملتیا موکړي د جمهوریت له نسکوري د لور سره سم چې کله طالبان بیا د دوهم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی دوی وای ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه خو لکه مې ورځي چې طالبان واک تر رسیدلی نه وازی دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولای بلکې د حاکم نظام لویرس خهم پټ ګرځي خوشحال ته چاغه افغان سندرغړی دی چې په خبره هنر لپلار څخه ورته پاتې دی په رسنیو کې دند درلودلې د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولی دای وای ووس چې دوی کار په ټاپه ولاړ دی لګنو ناخوالو سره مخ دی
مو باندې په پابندې ده لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکول زما پلار دی په بستر په د تاګامو د ساس زما مشرور دی نګامه د تف هغه د سرطان په ناروغي اخته ده شوکت خانم چې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوړل او ما څومره سوالونه وکړل څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅله دا هم نو وایم چې زه یو خو نرمند یم یا خراب خو نرمند یم او د افغان ځوان په صفت د تاسو دا هم زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ او هنرم د ژوند دی برخه ده ما چې کوم کار وکړ زما 20 کال ټول ابس لاره اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کال باغی کې خاري کوم یا شل کال تر څو زه ډیر خوشاله تا شم باغی کې دا ډیر زوروم کې دا دومره زوروم کې دا تاسو مې شي نشم ویلې بیان راسته دې نورید د ماجرت شپې وي په زه پښتو خوا کې حال ته دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوګي تندې او ناری شل ژوندم تیر کړ د دې د خپل هیواد تراولو دلته دمره تکلیفونه او استادانو سره فارغ یعنی موکړي او پیدل مزل ما کړی دي تر تو استاد نه خپل زده کړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دغه مال اس تراوړل نو دا ډیر وګنون کی دا ډیر حیرانون کی دا ډیر دردون کی دا چې یو کس دومره خواري وکي او دومره تکلیف تیر کی اخره کې هیڅ شي نو اوس مزه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم هر څه سیستم زموږ والد سره بشاره زئی په شو به زموږ مشروع سره او هغه په دې سال شو نو دا هر څه د خدای الهی ته اسری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه حال ته راغې چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دي هغه یو خپلاته پته ده او ما ته پته ده
چرته لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو با بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. لن موري سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې له څه وخت را په دې خواه سندرې ویلې.
سندر سره خو مې شوق شل کالونه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کېږي، لس کاله چې زه راوتی.
درته وایه چې څه رقم سندرې تاسو وایه؟ محلي سندرې دي، کوم رقم شعرونه زیات خوښوي؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی ما، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړي دي، یو کلیوال سازونه دي ما برنامه و په یوټیوب کې تاسو کتی سي، زه محلي سندرغاړی یم، لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
ښه، معمولا څه رقم شعرونه تاسو ډېر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلی دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګا د مشرقي سیمه شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوی.
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تللی کنه تللی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي به کوله، اغه موسیقي مونږ نه کوله، کم چې دی بره قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله. ولونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري؟
سندرې خو ډیره زیات لري، ما یوټیوب کې ډیره زیات سندرې دي، ما چې بيخي نه می 200 سندرو نه ډیره دي.
کومه سندره دا چې خپل دي ډیره زیات خوخيږي او کړه دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخیسته؟
نو سندرې خو ډیره سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې لوی سندرې ز ډیر زیات مشهور کړل، ما ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته. هغه دي شیف تمل کامال سه یو سندره دا ټیرونه خري مخکینه باندې ټیوران دو ناپویا موټر وان دا الله دې ورته خیر.
bale کله چې لږ زړه زیاته برخه دي همدې سندرې چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای؟
او په دوه بل سه درته وایم. وا ول خویس نه چالانیږي په غم اخته ده، چې بیا چالان سینه ودریږي په غم اخته ده، پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده، ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده، نا پویا موټر وان دی الله دې ورته خیر کی، و ډیرونه خدي مخ کې نه باندې وران ده، نا پویا موټر وان دی الله دې ورته خیر کی، نا پویا موټر وان دی الله دې ورته خیر کی.
دې رضاته مننه. په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله، یو لوی پیغام هم پروت دی، هغه دغه چې نا پویا موټر وان دی الله دې ورته خیر کی. څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو، حادثه ډېر ولیدلې، نا پویا موټر وانان ډېر ولیدل، لکه څنګه چې دې سندره کې ده، الا دې څه وځ دادی ویلې؟
بس ډېر زیات څه تعجب غوندې ښکارا سونما له زبدا تا ما خپ زمزمه کړو، ډیر زیات تشویق کړو په یوټیوب کې، نو کار جاي کې ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندره باندې. یو بل سندره ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې، په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، له فرض مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale کله نام دام را په زمزمه کې ډیر بخي،
په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازي وکړلې، په دې وطن کې مې آشنا د غس شپې وکړلې، لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازي وکړلې، هم دغه خلک په دوزخ ته ځي په دې خبره، قسم وکړو وسوسه له بیا جګړې وکړلې، لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازي وکړلې.
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت سي، جمهوریت سقوط وکړو، طالبان وخت ورسېدل، د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل، بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو، اثر مې سپین سو، سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره، دونه ستونزې سره مخې مې چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډي باندې می کراچی وانی می وکړه، او بټی کې می کار وکړه، دا د سیمټو د ګلکاری می وکړه مزدوری، خو بس په 2200 روپۍ باندې جماعت د کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله که گزاره کیږي. نو کله کله دومره مایوس سم، دومره مایوس سم چې له حد نه سیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړ د خښت ورکا د سیمټ ورکا د بوجی کته کدا غږه هغه نم بعد می بیا لاس ګاډی باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سر رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچوز دکانداران قرض مر سره نکي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا غدویم غوړی چې هنرمندان چې بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او کنور زده کړې کوي
مشر سوې مې سي ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي اگر تم یې لزوی چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباست در تم یو چا سره مزدور کړی دا دی ورځ یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا به دی ورځ یو نیم سل روپۍ باندې درته چا سره مې نه ولای دا بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې پر اتلونکي کې باید څه سی خو هغه چې د فتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو ته له مکتب څخه راوېست څه هیلې څار زومرته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریخو منګر چې بس دغه مشکلات نه غسو تعلیم مې پریخو ما ویل چې زما بچی باندې جوړ سی یو چیرته بیا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی نو بس هر څه نه پاتې سو
شوکه صاحب لوسنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریګدی کنه او لبلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غوړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدل لپاره
د مینه خلک یو همیش بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړې نه کوم هغه کار کړې دا ما غوښتنه دا د دولت کې ریاست کانال د ریاست بر د ریاست شهروالي دغه نرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکړي یو صفاکاری ورکړي چې د خپل بچانو ته مړې نه پته پیدا کړي دا نرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپل بچانو ته په سنباقي او ارس یو وړو یو شان اورل
آیا لدی ورسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپل اوریدونکو خپل مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ لهغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کله پرده دے دلتا غات سړې دے چې د چا کله پرده دے یار دا وطن پرده دے یار دا کله پرده دے دلتا غات سړې دے چې د چا کله پرده دے دلتا غ سړې دې چې د چاکلې پردې رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو مونږ به صبر کوو خیر دې چې آشنا وطن پردې دې دلتا غ سړې دې چې د چاکلې پردې دې
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات او صحیح په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مهربانه ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لار بند شوه
د امارات راتک سره سم په هنر او موسیقي باندې پابند لګیدلې ما غو وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو وختنه چا نه کړې د حکومتي پلیاس تقریبا ما سره 315 کسان رجستر شوی هنرمندان شته دي چې هغه زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار کوي البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعہ بند شوی ده په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو نور خیسته خیسته غزل او خیسته خیسته شعرونه او داسې شعرونه نه وو زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر د بی بی شیرین زیړه غولي د چا چې کور کې بی بی شیرین نه وو وای دا غنه می یاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبتو هغه به ویل چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تڼونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به وي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دیار یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې دی هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته ځلې دوه ځلې تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړ چې اتڼ پکې آزادي موسیقي پکې بندې مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه در لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کبین د کوز پختونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلیو باندېو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضی هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلې موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژده نه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک موږ پسې راځي موږ خلک پسې دروازه نه ټکول چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغه نه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو موږ خپل غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایه چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور هسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه عریضه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته ځو ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر وکړه چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو ښه دا ریزیم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو نو ما کور سره نږدې ده بله ورځ لاړه ما ریزم ورته ورکړم هلته دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته ده څوک په چپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼې کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کول نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي ته یو ګډوډ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچارهګان هر یو په خدای خپل کور
کورونه کې ناز دی والله یې هلی ته ناز دی زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکوي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض نه ورکوي نانبه ورته قرض نه ورکوي څه درته وایو نور دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضي شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله و هغه تاسو ور باندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي داسې یو بدیل د کار وخایه دوی ته دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د زړه نه راځم او ټول ما ته ټلیفون کوي اوس هم یو راته ټلیفون وکړل چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ غریزه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه موږ دی بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده نور د کور کالی قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغسې یو ژوند د هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چې دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسي وغځيږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزه نه هواريږي بلکې د افغاني موسیقي غني میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دي
خطر نابودۍ روبرو است
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کې سيدي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم لمنځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم وورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجره چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت. لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره تو وای چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقيقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خونکی په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکې دي، کړپندوکې دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکې چې دي یا سکلیټ چې دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکې، د پښو هډوکې، د شمزي او اوږو هډوکې. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني، موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه، او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت رازو، هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپلې اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې، ډېر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونسولیږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولیدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل. د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نه شوریدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای سي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتل دي چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
سنم خپل می